द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ستړي مشه یې قدرمن اوریدونکو تاسو ته هرکلی وایو. نن د اتوار یا د یکشنبې ورځ د سپتمبر لومړۍ نیټه ده، کال دی 2019، د سهار شپږ بجې دي. په سیمه کې او په افغانستان کې 5:30 بجې دي. زه یم ستاسو کوربنه، لومړی ستاسو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو ته. د کورنیو چارو وزارت منلی دی چې د افغانستان کندوز ښار په مرکز کې په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي دي. د برید پړه د طالبانو وسلوالو ډلې په غاړه اخیستې ده. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ تنظیم یا OIC عمومي دفتر د خالی په ورځ د جمو او کشمیر لانجې په نړیواله کچه پیژندل شوي دریځ تایید کړی دی، او د هند د حکومت دغه دعوه سره یې مخالفت کړی چې ګنی دغه مسله د پاکستان او هند ترمنځ دوه اړخیزه مسله ده. بلې لورې ته، د امریکا په ټکساس ایالت کې د یو سپین پوستې امریکایي بریدګر لخوا په یو برید کې شاوخوا 15 تنه وژل شوي دي او 21 تنه نور ژوبل دي. وروسته د پولیسو لخوا بریدګر هم په ډزو ووژل شو. سرټکي تاسو واورېدل، اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید کړی دی چې د کندوز ښار په مرکز کې په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ویلی دی چې د کندوز ښار د مرکز په چاودنه کې لږ تر لږه 15 تنه ټپیان شوي هم دي، چې په وینا یې د کندوز امنیه قمندان جنرال منظور ستانکزی هم په ټپیانو کې شامل دی. دا برید د کندوز په ښار باندې د طالبانو د تېرې شپې له برید نه وروسته شوی دی. طالبانو د ښار د نیولو هڅه هم کړې ده. د افغان امنیتي ادارو چارواکي وایي چې د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابی او د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد د کندوز د روانې جګړې د مدیریت لپاره نن د شنبې په ورځ د کندوز ښار ته رسیدلی دي. همداشان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر لیکلی دي چې د طالبانو سره په نننۍ غونډه کې د کندوز د برید مسله یاده کړې ده، او طالبانو ته یې ویلي دي چې دا ډول تاوتریخوالی باید ودرول شي. بلې لورې ته، د اسلامي هیوادونو د همکارۍ تنظیم یا OIC عمومي دفتر د خالی په ورځ د جمو او کشمیر لانجې په نړیواله کچه پیژندل شوي دریځ تایید کړی دی، او د هند حکومت دغه دعوه سره یې مخالفت کړی دی چې ګنی دغه مسله د پاکستان او هند ترمنځ دوه اړخیزه مسله ده. OIC په خپل بیان کې مقبوضه کشمیر کې شوي پرمختګونه د اندېښنې وړ بللی دي چې په دغه سیمه کې د هندوستان د یو اړخیزه پریکړې راهیسی رامنځته شوي چې د هند د اساسي قانون د 300 مادې له منځه وړې ده، کوم چې د هند د ولکې لاندې کشمیر ته ځانګړي خپلواکي ورکړې وه. بلې لورې ته، د امریکا په ټکساس ایالت کې د یو سپین پوستې امریکایي بریدګر لخوا په یو برید کې شاوخوا 15 تنه وژل شوي دي او 21 تنه نور ژوبل دي. وروسته د پولیس لخوا بریدګر هم په ډزو ووژل شو. دغه پیښه د ټکساس په اوډیسا او میډلند سیمه کې رامنځته شول چې بریدګر په خپل موټر کې ناست او په عام وګړو یې ډزې وکړې. پولیس ویلی دي چې امکان شته دویم بریدګر هم موجود وي، خو دوی یې په لټه کې دي. یو میاشت مخکې د اوډیسا سیمې څخه 215 میله لرې الپاسو کې په یو بل برید کې 22 کسان ووژل شو. په امریکا کې وروستۍ داسې بریدونه ډېر زیات شوي دي. بلې لور ته، د ډیموکراسۍ پلوه مظاهره کوونکو د خالی شنبې په ورځ په هانګ کانګ کې د پولیسو سره په داسې حال کې نښتې شوي دي کله چې دوی مسلسل 14 اونۍ د حکومت لخوا د مظاهره او بندولو څخه سرغړونه وکړله. پولیسو په دوی د اوښ کې بویونکي ګاز استعمال کړی دی، او د ښار د پارلمان مخې ته لاریون کوونکو باندې آسماني رنګي اوبه د خلاصولو لپاره د اوبو یو توپ وکاروه، او مظاهره چیان نو پیژندل آسانه کړي. مظاهره چیانو چې زیاتره توري جامعه غوستلی وي په پولیسو یې کانی وویشتل. بلې لوري ته د هندستان په شمال ختیز آسام ریاست کې شاوخوا 600,000 یعنی چې 2,000,000 خلک د هندستان شهریت یا تابعیت نه لرلو د ویرې سره په داسې حال مخامخ شوي دي چې یاد ریاست د بهر نه هلته تللو خلکو د بیستلو لپاره د شهریت یو فهرست خپور کړی دی.
د وایس اف امریکا دی وری ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمنو اوریدونکو راځو د لومړیو تفصیلاتو ولورته چې د افغانستان د کندوز ولایت په اړه وندې. د کورنیو چارو وزارت تایید کړی دی چې د کندوز ښار په مرکز کې په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ویلي دي چې د کندوز ښار د مرکز په چاودنه کې لږ تر لږه 15 تنه ټپیان شوي هم دي، چې په وینا یې د کندوز امنیه قومندان جنرال منظور ستانکزی هم په ټپیانو کې شامل دی. دا برید د کندوز په ښار باندې د طالبانو د تیر شپې له برید نه وروسته شوی دی. طالبانو د ښار د نیولو هڅه کړې ده. د افغان امنیتی ادارو چارواکی وایي چې د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابی او د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد د کندوز د روانې جګړې د مدیریت لپاره نن د شنبې په ورځ د کندهار د کندوز ښار ته رسیدلی دي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی نیکولاس ویلی دي چې زو په کندوز ښار کې د طالبانو نننۍ برید سخت غندم چې یو ځل بیا یې د ملکی وګړو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. او زیاته کړی ده چې افغان امنیتی ځواکونو د دغه برید په شاتم بولې سره په خپل زړورتیا او مسلکي توب وخوت. ناټو بعد افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي چې د یو امن او سولې افغانستان لپاره کار وکړي. همداشان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په خپل ټوچر لیکلی دي چې د طالبانو سره په نننۍ غونډه کې د کندوز د برید مسله یاده کړې ده او طالبانو ته ویلي دي چې دا ډول تاوتریخوالی باید ودرول شي. همداشان جنرال میلر کندوز ته تللی او د افغانستان او د افغان ځواکونو سره د ښار د دفاع په اړه مرسته کوي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی په یوه خبره شوي لامیا کې ویلي دي چې فینلند د کندوز په ښار کې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ دی او د ښار په شاوخوا سیمو کې د افغان ځواکونو له خوا د طالب وسلوالو پر وړاندې تصفیوي عملیات هم روان دي. د ملي امنیت د شورا ویاند کبیر حکمل هم د خپل ټویټر په پاڼه لیکلی دي چې د دفاع او کورنیو شهرو سرپرست وزیران کندوز ته رسیدلی دي او د سیمه ییزو چارواکو سره د سلام مشورې هم پیل کړي دي. ښاغلی حکمل ویلي کندوز کې وضعیت د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی. د کندوز د پولیسو ویان سرور حسینی امریکا غږ ته ویلي دي چې طالبان به هیڅ یوې خاري حوزې برید نه دی کړی او یوازې د سیدرک او 300 فامیلی ساحو ته ننوتي وو. وسه اته دیش طالبان وژل شوی دی او نه افغان امنیتی ځواکونه هم وژل شوی دی. طالبانو د دغه برید مسولیت منل دی او ادعای کړی دی چې په دې برید کې په لزګونو کمانډو وژل شوی دی او زخمیان هم دي. ناتایید ریپورتونه وایي چې د کندوز په مرکز کې په چاودنه کې یو شمېر ژورنالستان یا خبريالانو ته هم مرګ ژوبله وخت ده. طالبانو وایان زبی الله مجاهد هم د خپل ټویټر په پاڼه د کندوز په جګړو کې دغه ډلې وسلوالو ته د اوریدلو تلفاتو یا مرګ ژوبلې په حقله د افغان امنیتی ځواکونو ایدان سم بللې ده او ویلې دي چې طالبان لا هم د نیول شوو ځایونو څخه په دفاع بوختي. مجاهد د ایدال مخه طالب وسلوالو د امام صاحب بندر او خان آباد بندر سیمو کې درې لوی پوستینې ولیدي. په کندوز کې عیني شاهدان وایي چې د افغان هوایی ځواکونو له خوا د طالبانو پر مورچلو د هوایی بریدونو وروسته د غرمې را وروسته جګړه یو څه غلې شوې ده، خو طالبان لا هم د ښار په ځینو برخو کې په ځانګړي ډول د ښار په لومړۍ او درېیمه ناحیه کې شته. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر کندوز ښار د وسلوالو طالبانو د تیرې شپې بریدونه دفع کړی دي. د دفاع وزارت ویان روح الله مزي ویلي دي چې د طالبانو د کندوز ښار مرکزی روختون ته داخل شوی وو او افغان ځواکونه هڅه کوي چې د ملکی وګړو د تلفاتو د مخنیوي په هدف د هغوی پر ضد په احتیاط سره عملیات پیل کړي. نوموړي زیاته کړې ده چې د جګړې تر پیلودو وروسته افغان او نړیوالو ځواکونو په سیمه کې هوایی بریدونه هم کړي دي چې پر مهال د کندوز ښار په داخلو سیمه کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. درنو عزتمنو اوریدونکو، د محل زو یو بل مهم راپور ولورته چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ تنظیم یا OIC عمومي دفتر د خالیه د شنبې په ورځ د جمهو کشمیر لانجې په نړیواله کچه پیژندل شوی دریز تایید کړی دی او د هند د حکومت دغه دعوا سره مخالفت کړی دی چې ګڼي دغه مسله د پاکستان او هند ترمنځ دوه اړخیزه مسله ده. نور تفصیل یې تاسو ته بختور شاه وړاندې کوي.
د اسلامي هیوادونو د همکارۍ تنظیم یا د OIC عمومي دفتر د خالی په ورځ د جمهو کشمیر لانجې په نړیواله کچه پیژندل شوی دریز تایید کړی دی او د هند د حکومت دغه داوی سره یې مخالفت کړی چې ګنې دغه مسله د پاکستان او هند ترمنځ دوه اړخیزه مسله ده. OIC په خپل بیان کې د هند ولقې لاندې کشمیر کې شوی پرمختګونه د اندېښنې وړ بللې دي چې په دغه سیمه کې د هندوستان د یو اړخیزه پریکړې راسي رامینځته شوي. کله چې هند د خپل اساسي قانون 300 ماده لمینځه وړې وه چې د هند د ولقې لاندې کشمیر ته ځانګړې خپلواکي ورکوله، د OIC عمومي سیکرټریټ د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د هغه قرارداد یو ځل بیا تایید کړی چې د جمهو او کشمیر شخړه یو نړیواله شخړه ګڼي او د دغې مسلې اخیری حل د ملګرو ملتونو د سار لاندې د جمهو او کشمیر ولسی رای یا ریفرنډم ګڼي. OIC د مقبوضه کشمیر د خلکو سره یووالی تکرار کړو او د OIC په غونډو کې د کشمیر په اړه د بارنو چارو د وزیرانو د شورا لخوا منظور شو پریکړو او قراردادونو یادونه هم وکړه. د اسلامي هوادونو د ګډې همکارۍ سازمان په جمهو او کشمیر کې د کرفیو د زر تر زره اوچتولو غوښتنه وکړه او د دغه ځای د خلکو د بنیادي حقونو د احترام غږ یې هم وکړو. د OIC جنرال سیکرټریټ د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا قرارداد د کشمیر د شخړې پایدار حل وبله. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په کال 1998 کې د اپریل په 28 نیټه د کشمیر د کشالې په اړه د یو قرارداد منځوري ورکړې و چې پکې ویل شوی و چې د کشمیر د خلکو نه دی پوښتل شي چې هغوی د هندوستان سره ورګړېدل غواړي او که د پاکستان سره. جنرال سیکرټریټ په منځنۍ اشیا کې د تلپاتې امن لپاره د کشمیر شخړه بنیادی کشاله وبلله او په دغه مسله د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو اترو بیا شروع کولو په ضرورت زور واچو. د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی د اگست په 15 نیټه په یو اړخیز ډول د خپل ولقې لاندې کشمیر ځانګړی حیثیت ختم کړی او مطبوعات وایي له تیرو 28 ورځو راهسې د دغه ځای د خلکو په ضد تر نامعلومه وخته پورې کرفیو لګول شوی او د دغه ځای منتخب شوي مشران په خپلو کورونو کې نظر بند کړی شوي دي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ تنظیم دغه بیان په داسې وخت کې جاری کړی چې پاکستان د کشمیر په کشاله د دغه تنظیم په سړه رویه ټکونه کړي دي. د پاکستان د سینټ پخوانی چیرمن رضا ربانی د جمعې په ورځ پاکستان له دغه تنظیم نه د وټلو تجویز ورکړي چې د کشمیر په مسله د خاموشي ورسته پاکستان له نه خي چې په دغه تنظیم کې پاتې شي. نو موري د جمعې په ورځ په سینټ کې د کشمیر په اړه د بحث په وخت ویلي د اسلامي امت بړبړکۍ ماته شوې ده او اوس پاکستان له د اسلامي هیوادونو سره خپل اړیکو ته بیا کتنه پکار ده. هندوستان د اسلامي هیوادونو د تنظیم د غوښتنو ته لا رسمي خبرګون نه دی ښودلې خو مطبوعات وایي هندوستان دغه تنظیم سنجیده هم نه ګڼي او وایي د دغه تنظیم ځینې غړي لکه بنگلاديش، افغانستان او مالدیپ د کشمیر په اړه د هندوستان په وروستۍ فیصله هیڅ اعتراض نه لري. مطبوعات وایي د هند په ضد به OIC ډېر څه ځکه هم ونه کړای شي چې دغه تنظیم غړي هیوادونه د هندوستان سره د ارباو ډالرو کاروبار کوي. د هندوستان د تجارت وزارت شمیرې خای په کال 2013 کې د هند او د اسلامي هیوادونو د تنظیم د غړو ترمنځ د 212 ارب ډالرو کاروبار شوی دی.
عزتمن اوریدونکو، تاسو دغه راپور واوریدو. زو یو بل مهم راپور ولورې ته چې هم د هانګ کانګ په تړاو دی، او د هلته چې کومې مظاهرې د تیرو دیارلسونیو راهسې دوام لري، او دغه د ډیموکراسي پلوه مظاهره کوونکو د خالیه د شنبې په ورځ په هانګ کانګ کې د پولیسو سره په داسې حال کې نښتې کړي دي چې دوی د حکومت لخوا د مظاهرو بندولو څخه سرغړونه کړې ده. تفصیلات یې تاسو ته راغونډ کړي دي ماوش جلیل.
په هانګ کانګ کې مظاهره کوونکو د خالی یا شنبه په ورځ پولیسو سره په داسې حال کې نښتې شوي چې مسلسل دیارلسمه کله چې دوی مسلسل دیارلسمه اونۍ د حکومت لخوا د مظاهرو بندولو امر سرغړونه وکړه. پولیسو په دوی د اوښکې بیونکې ګیس استعمال کړو، او د ښار د پارلیمان مخې ته مظاهره کوونکو باندې آسمان رنګي اوبو د خلاصولو لپاره یې د اوبو یو توپ وکاروو چې د مظاهرچیانو پیژندل اسانه کړي. مظاهرچیانو چې زیاتره تورې جامې اغوستې وې په پولیسو یې کاڼي ویشتل، او تور لوګي هغه مهال راپورته شو کله چې لاریون کوونکو د هانګ کانګ پولیسو مرکزي دفتر ته نږدې په یوه لویه لاره کې لوی اور ولګو. دا اور هله مړ شو کله چې پولیسو په مظاهره کوونکو د اوښکو بیونکو ګیس ډزې وکړې او دربړ ګولې پرې وویشتې. ګڼ شمېر مظاهره کوونکي نیول شوي هم دي. وکیلان فالین او د زده کوونکو ستر مشران جوشوا وانګ او اګنس چاو باندې د جمعې پر ورځ د عاما د مختلفو قوانینو سرغړونې تور ولګول شو. تنقید کوونکي د اګام د ملاتړ کوونکو هڅولو او نږدې درې میاشتنی کمپاین پای ته رسولو یو واضحه هڅه ګڼي. دواړه مشران د جون په 21مه نیټه د پولیسو د مرکز محاصره کولو په تور نیول شوي وو کله چې مظاهره کوونکو د 200 لپاره د ودانۍ محاصره وکړه او ویجاړه یې کړه. پولیسو هم درې وکیلانو او نوکین چینګ چونګ تای او جیرمی ټامان هو باندې د ډیموکراسۍ پلوي کولو تور ولګو. د دې ترڅنګ د ښار د وړوکي خپلواکۍ غورځنګ یو وتلی مشر انډي چین هوټین د فیسبوک له لارې اعلان وکړو چې هغه د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د هانګ کانګ په هوایي ډګر کې نیول شوی وو. ریپورټونه وایي چې هغه جاسته د خطونه مخ کې نیول شوی وو، او د پولیسو په افسرانو د وهلو او ډبولو تور پرې لګول شوی وو. په هانګ کانګ کې د لانجبن بل مخه نیولو هڅو په توګه په دې سپرلي کې د ډیموکراتیکو حقونو لپاره پراخه کمپاین پیل شوی. دا بل مجرمان چین ته د حواله کېدو اجازه ورکوي. ډیموکراسي غوښتونکو ویلي چې د فالین نیولو حکومتي فیصله به د هانګ کانګ هغه اوسیدونکو وپاروي چې د ډیموکراتیکو ټاکنو غوښتنه کوي. د ډیموکراسي پلوه وکیل جیمز د جنوبي چین مارننګ پوسټ اخبار ته ویلي په دومره لویه کچه نیونې به یوازې خلک په قهر کړي، ځکه چې ډیر خلک د ځوان فالینو سره خواخوږي لري چا چې په تیرو څو میاشتو کې خپلو هڅو په لار د هانګ کانګ سره خپله مینه ښودلې. د هانګ کانګ اوسیدونکو مسلسل 12 اونیو پورې مظاهرې کړي. دوی په پیل کې غوښتنه کوله چې حکومت د مجرمان چین ته د حواله کولو قانون بیرته واخلي، او په دې وروستیو کې د ووټ اچولو جمهوري حقونو غوښتنه وکړه. د 2 میاشتو نه زیات وخت راهیسې مظاهرې کولو باوجود په هانګ کانګ او بیجینګ کې چارواکو د مظاهرچیانو غوښتنې منلو نه انکار کړی دي. په غوښتنو کې یوه د پولیسو د تفتیش کولو طریقې په اړه هم پلټنې کول دي.
دا مهال زو د سیمې ولورته د یو بل مهم راپور ولورته چې د پاکستان د تحریک انصاف یا د پی ټی آی د بی آر ټی کومه منصوبه چې وه د هغې په اړوند ډېرې زیاتې نیوکې مخې ته راځي، او سادیا قاسم شاه په دې اړوند یوه مرکه هم کړې ده، او ستاسو لپاره دغه یوه څېړنیز راپور تیار کړی دی، تاسو ته وړاندې کوو.
د صوبا خیبر پختونخوا سر خار پیښور کې د تیز تلونکي بس یا بس ریپید ترانزیت منصوبه د کال 2018 نه شروع شوی، او د پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت دغه منصوبه په شپږو میاشتو کې د مکمل کولو اعلان نه باوجود په دې منصوبه اوس هم کار روان دی. کله نه دا منصوبه شروع شوی د خار خلکو ژوند هر اړخ متاثر کړي، ځکه اوس دې منصوبه له 80% قرض ورکوونکي بانک نه واخله، سیاسي ګوندونو او عدالتونو هم د دې منصوبې تکمیل کې سستی او د کار په معیار سوالونه راپورته کړي. ایشیایي ترقیاتی بانک هم خیبر پختونخوا حکومت باندې د بی آر ٹی بنیادی ډیزاین باندې عمل نه کولو او د دې جوړولو کې ناقص مواد استعمال کولو باندې سوالونه راپورته کړي. د پاکستان تحریک انصاف په صوبه خیبر پختونخوا کې تیر حکومت د کال 2018 اکتوبر میاشت کې 50 ارب روپو سره منصوبې باندې کار شروع کړی و، خو څه دوه کاله پوره کېدو کې دي او تر اوسه په دې منصوبې کار روان دی او په دې منصوبې خرج اوس د 50 ارب روپو نه دوه کم او یا ارب روپو ته رسیدلی. یو خبریال منظور احمد چې په دې منصوبې باندې وخت په وخت په ډان ورځپاڼې کې لیکل کړي وایي دې منصوبې کې دومره نقصونه دي چې په لنډه موده کې په دې منصوبې کار سر ته رسېدو نه ښکاري. د حکومت مخالف ګوندونو هم د پاکستان تحریک انصاف دې منصوبې باندې وخت په وخت تنقید کړي او پرستو کې د پاکستان پیپلز پارټي چیئرمین بلاول بټو هم د احتساب ادارو نه د بی آر ټی منصوبې په اړه تحقیقات کولو غوښتنه کړې. همدغه شان ته په یو خاص باندې تیره میاشت د پیښور های کورټ هم اورېدنې په وخت د دغه منصوبې په اړه د احتساب صوبایي ادارې نیب ته د دې منصوبې تحقیقات کولو حکم ورکړی او ورته حکم ورکړی چې معلومه کړي دا منصوبه تر اوسه ولې نه مکمل شوې. د دې منصوبې تکمیل کې سستی، د دې منصوبې شفافیت او د دې خرچ کې زیاتوالی، خو یو طرف د ترقیاتی امور یو پوهان عمران خان د پاکستان تحریک انصاف په مشرانو تنقید کوي چې کله د داسې بسونو منصوبې شروع کیږي نو حکومتونه د خلکو لپاره سبسډي یا په نرخونو یا کرایو کې د ارزانی خبره کوي. خو د افسوس خبره دا ده چې پاکستان تحریک انصاف حکومت د ارزانی په ځای هم ګران نرخونو سره د سهولت ورکولو خبره کوي. هغه وایي کم خلک د باړي بسونو کې هم د کرایي وس نه لري، هغوی به بی آر ټی کې د سفر کولو وس څنګه ولري؟ په بی آر ټی منصوبې باندې کار شروع کېدو سره د چمکنو نه تر کارخانو پورې د دې بس تلاسه جوړېدونکو لارې باندې د خلکو کاروبارونه متاثر شوي او تګ راتګ هم ډیر ګران شوی. نیب یا نورې ادارې به د دې منصوبې شفافیت او د کار په معیار خو تحقیقات وکړي، خو د دې منصوبې د لاسه د خلکو ژوند او کاروبارونه څنګه اغیزمن شوي او د دې څه نقصانونه شوي د دې ځواب به څوک ورکوي؟ سادیہ قاسم شاہ، وائس آف امریکا، ڈیوا نیوز، پیخبر.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیر دروخیږي، د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کی زړه یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
درنو عزتمنو اوریدونکو د محل زو یو بل مهم راپور ولورتا او البته ډیر یو پز راپور راپور دی چې په کورم ضلع کې د شاعرانو او ادیبانو لپاره یو دوه لیولا ودانی جوړه شوې ده چې په هغه کې دوی د هغوی لپاره یو مرکز دی، په کې فرنیچر هم شته، ساوند سیستم هم شته او داسې نور، او همداراز ویل کېږي چې دی کې به یو لایبرری هم جوړیږي. البته د دې غوښتنه شوې ده، تفصیلات یې تاسو سره غونډ کړي دي ابراهیم شنواری صاحب.
د کورمې قبایلي ضلع سره تعلق لرونکو شاعرانو، ادیبانو او لیکوالانو دپاره د قبایلي ضلعو په تاریخ کې په اوله ځل په حکومتي مرسته یو دو منزله ودانۍ پرانستی شوه. قریبا 15 کاله کې تعمیر شوې دغه ودانۍ د پاړه چنار په مرکزی بازار کې جوړه کړای شوې او د دې پرانسته د سیمې نه ټاکلې شوې. د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري وکړه د کومې په محل چې په خپله د کورمې ضلع مختلفه برخو او حتی د ټل علاقې او د مروت قام ځینې شاعران او ادیبان هم موجود وو. په کومه قبایلي ضلع کې د لیکوالانو دپاره دغسې اولنۍ ودانۍ پرانستي ځایي لیکوالانو او شاعرانو هرکلی وکړو او دوی یې چې دې سره به په کورمه ضلع کې ادبي هلې ځلې نورې هم وده عمومي. په دغه ودانۍ کې دوه لوی حالونه او ځینې نورې کوټې دي، خو د ځایي شاعرانو په وینا د پرانستي باوجود ولله کورسۍ، میزونه، ساوند سیستم او کارپیټ تر اوسه نه دی ورکړی شوی او دوی غواړي چې باید ځایي انتظامیه دي د دغه ضروري شیانو هم بندوبست وکړي. د پاړه چنار سپین غر پښتو ادبي ټولنې یو غړی یوسف ګیلمن غواړي چې په دغه ودانۍ کې یو کتابتون هم پرانستی شي. دهغه په وینا د هغوی د ټولنې غړو شمیره د سرو نه هم زیاته ده، خو غیر د یو څو شاعرانو او ادیبانو د نورو زیاترو لیکوالانو کلام یا لیکونه نه دي چاپ شوي. د سپین غر پښتو ادبي ټولنې یو بل غړی ناصر توری چې د دوی زیاتره ملګري او همکاران خواهشمنه دي چې خپل کلامونه چاپ کړي، خو د مالي بې وسۍ له وجې یې د غرمان تر اوسه نه دی پوره شوی. دغه ټولونو د غړو په وینا تر دغې مهاله به د دوی میاشتې غونډې کولی شوې، خو اوس هغوی هیله منه دي چې د نوې ودانۍ پرانستې او دوی کې ضروري اسانتیا ورکولو سره به دغه ادبي غونډې نورې هم اضافه شي. دوی یې چې د شاعرانو او ادیبانو تر څنګ یو څه شمېره عام خلک او پخواني حکومتي چارواکي هم د دوی د ټولنې ممبران دي. د ناصر توري په وینا دوی د پاړه چنار او سدې تر څنګ د خیبر پښتونخوا نورو ښارونو او نورو شامل کړای شو قبایلي ضلعو کې هم ادبي غونډو کې ګډون کوي، خو غواړي چې په دغې لړ کې ورسره حکومت مالی مرستی اوکړي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، دیوا.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.